سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپای ټولنه غوړي چې افغان مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغانو مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت یې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګیو ورپورټ ته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې بندې دي. ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کوردان تورن کړی دی چې د ایران دننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولمه ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز پنځه شوی دی. د ایراني کوردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قدری د دې برید پر مهال چې وړ مورز شو شو. بلورته د هنګو پونم په ناروې کې د بشري حقونو میشته ډله وایي چې رنیز وکونه د ایران په لویدیځ کې وړ مشپه د میریوان او جوان راوت ښارونه هم شتلې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. نړیوالو مرستندویو له مالدو سره تر 100 میلیونه ډیره د مرستې ژمنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د دې مرستو په تړاو د جوړې شوې غونډې کوربه و. ده وویل چې د اوکراین په ګاونډ کې مالدو د جګړې له امله زیانمنه شوې ده. د اوس لپاره د اروپا په ختیځ کې د کوچني هیواد هم د انرژۍ له کمبود سره د اوکراینی کډوالو د ورتګ له فشار سره او هم د روسیې له لوري له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو هم په دوو نړیوالو غونډو کې له مالدو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه شوې وه. خو د دې هیواد اړتیاوې مخ په ډیریدو دي. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس ته د روسي رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبره آلماني ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستو فویسکن پرون په یو ټویټ کې کړی دی. هغه لیکلی دی موږ به دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم نو ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12 پیلېږي او په 19 پای ته سیږي. د تیرې فبروري راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړ او دوی یې وخوړل. هالند سینګیانګل ته د 2-0 ماتې ورکړه. دریم لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یوه دیوه په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یک شنبې راهیسې پیل شوې دي. اوس هم مرزو د تازه هوا پروګرام ورو چې د تیر اونۍ تکرار خبرېږي. په بخښنې سره د ځوان فکر پروګرام د تینوري تکرار خبري کی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله د چیرو غو جوړ بوي. د کانکور پایلې د لړم مشتې په 15 نیټه اعلان شوه چې ډیر شمیر ګډونوال پکې بریالي شوي، خو ډیر داسې دي چې هغه پکې پاتې شوي دي، یعنی د خپل خوخ پوانځي او تنه دي کامیاب شوي، او ډیر هغه چې بې نتیجه شوي خصوصي په هنتونو ته معرف شوي دي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو. هغه د کانکور ګډونوال چې په دې امتحان کې پاتې شوی دی څنګه کولای شي یو ځل بیا تیاری ونیسي او په راتلونکي امتحان کې داسې ګډون وکړي چې دوی پکې بریالي شي. طبعا کله چې یو څوک زحمت وباسي، درس وایي یا مثال ښوونځي ته ځي او راځي، دغه تکالیف ټول غالي، کله چې د 12 کلونو نتیجه دار او ځي چې دوی هغه څه چې غواړي هغه ته نه رسیږي، یو ډول منفی اغیز کوي په دوی باندې او دوی په اصطلاح زړماتی کوي، خو دا معنا دا نه لري چې دوی بیا امتحان هم ورکړي نو هغوی به له دغه ډول نتیجې سره مخ شي، بلکې په دې به هم وغږیږو چې څه ډول په رواني لحاظ دغه کسان بیرته تیارېدلی شي چې که تاسې وغواړئ هڅه وکړئ کولی شئ په راتلونکي کال کې کامیاب شي. نو په ژوند کې دغسې کیسې شته دي چې سړی کله کامیابیږي کله پاتې کیږي، خو مهمه دا ده که یو څوک ولویده هغه کیننی بلکې بیرته راپاڅیږي. نو په دې اړه خبرې کوو، زموږ میلمانه چې دي هغوی ټول د کانکور د تیاری کورسونه لري، دوی به مینې کلونه یې زده کوونکي روزلي دي، په دې اړه تجربې لري. له دوی سره به وغږیږو چې هم په درسي برخه کې دوی څنګه تیاری کولی شي او هم په رواني لحاظ دوی څنګه بیرته ځان اماده کولی شي چې په کانکور کې بیا ګډون وکړي او نتیجه یې هم کامیابي وي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ورشو استاد نورالله نوري ته چې دی په زابل کې د کانکور د تیاری کورس لري. نوري صاحب په خیر راغلې. غواړم له تاسې وپوښتم چې ولې یعنی ځینې زده کوونکي یا د کانکور ګډونوال په کانکور کې پاتې کیږي، ستاسې له نظره ښکاره عوامل یې څه دي؟
السلام علیکم هوا جان، تاسې ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خو د کانکور نتیجې الحمدلله زموږ تاسې کانکور دغه برخه یا ملي اداره شکر د ښه فعاله ده، کار خدا وسو چې کانکور واخیستل شو او نتیجې ښې په وخت سره اعلان شولې. طبیعي خبره ده چې ځینې ملګري ښو پوهنځیو ته تللي دي او ځینې پکې پاتې شوي دي، بخت یاري نه وه کړې یا چا خبره قسمت نه و. نو رښتیا هم خبره دي کې لکه تاسې په خبرو کښې مې یادوري وکړه، که څوک ولوېدو باید ونه لوي، باید راپورته، خو هر څوک چې موږ راپورته کېږي هغه یو کومکي کسون ضرورت لري، هماغه کس یې باید یا په روحي لحاظ جوړ کړي بېرته شي، خپل د وجود هغه قوه چې کومه پکې ده هغه بېرته فعاله شي، هغه انګېزه باید بېرته ورکړ شي چې هر انسان چې ناکام شوی ده بیا کامیابي حاصله کړې ده. نو رښتیا هم خبرې خو ډېرې دي، خو زه فقط ځینې شیانو ته وایم چې یادوري کوو. کله چې هر زده کوونکی له دولسمه صنفه فارغېږي یو هدف یا موخه یې ټاکلي او دې موخې ته به ځان رسوي، خو کله چې موږ موخه ټاکو نو دوه شیان پکې حتمي دي، یو پلان او یو امکانات، چې موږ خپلې موخې ته په کوم پلان رسېږو او کوم امکانات لرم. او کله کله په امکاناتو کې زده کوونکو لپاره ښه ښوونکي هم کېدای شي، امکانات واوسي دی مشکلاتو سره شریک کړي هغه یو ته حل کړي، د مطالعې لپاره وخت ده، اقتصاد ده، کورنۍ و داخلي فزیکي امنیت و روحي لحاظ نیمګړتیاوې اقتصادي دا شیان ټول باید سړی په نظر کښې ونیسي، ځکه هغه امکانات دي، هغه ته بیا خپل پلان کښې اچوي، بیا خپل پلان ته هدف ته رسوي. ځینې وختونه موږ نیمګړتیاوې په امکاناتو کښې وي، هغه امکاناتو نه شتون د دې سبب وګرځوي چې موږ له خپله هدفه پاتې شو، خو باید بېرته شروع وکړو. هدې سن خبره ده، وایي د هغو لابراتوار اور اخیستی و نو ده وویل چې خدای پاکه مننه چې ودېسوزوت، ځکه زه خپلې غلطۍ سوزوم بیا شروع کوم. نو که چېرته موږ په امکاناتو کښې کومه نیمګړتیا راغلې وي، هغه هم وخت سره نه وي مدیریت کړي یا موخه ګټه نه وي ترې اخیستې، نو راځئ هغه غلطۍ بېرته وسوزوو او بېرته ولاړ شو، بېرته شروع وکړو، قدم واخلو، موږ رسېږو او رسېدلي یو. زه ښه مثال لرم زابل کښې لهمونږ سره زده کوونکی.
نوري صاحب، پوښتنه مو دا وه چې که مشخص یاد شي کوم عوامل سبب شوي دي، ځکه یعنې کله که یو څوک غواړي چې مثال په راتلونکي کښې بېرته کامیاب شي باید هغه خپلو تېروتنو ته متوجه شي چې کوم ځای کې ستونزه وه. نو تاسې خو مثال تدریس کوئ، کېدای شي ډېر زده کوونکي در معلوم وي، مشخص که راته ووایئ چې کومې تېروتنې سبب کېږي یا مثال په کومې کمۍ سبب کېږي چې یو څوک دې په کانکور کښې پاتې شي، غواړم په همدې اړه دلته سي واورو.
یو غټه ستونزه خو دا ده چې موږ کله کله شاګردان ځینې کتابونه مطالعه کړي بار بار، نو فکر کوي چې یاره زده مې کړل، خو د اخري وختونو کښې عموماً لږ کانکور ستړی وي، ځکه تا ته نه میاشتې مسلسل مطالعه کړي، اخري میاشتې کښې سړی هسېم لږ کمزوری شوی، خو دغه وخت کښې لږ شاګردان لږ ناغېړي کوي چې یاره راځه لږ تفریح وکړه، بس یوه جمعه پاته ده، کانکور ته باید ښه اماده راشي. نه، دغه ورځې هم باید میس نه شي، په دغه ورځو کښې هم باید پوره پوره مطالعه وشي. یو دوهم زموږ مشکل عموماً دغه ده چې ټول زده کوونکي ښو کورسونو ته لاسرسی نه لري، ځکه موږ یوازې کابل، مشرقي او هرات او مزار کې تقریبا ښه کورسونه لرو، اما نور اطراف ولایتونو کې لکه مخفل زابل یادولی، حتی قندار یادولی، لوی ولایت پکې هلته مو بهترین استادان نه لرو. د کانکور د برخې مکاتب استادان یا دیکشانته بېغوري کوي یا ورسره ډېر تکړه نه وي، یا د کانکور په برخه کې له شاګرد سره هېڅ کار نه وي کړی، حتی شاګرد په دې نه پوهېږي. یو ډول ته کانکور ورته ماماسه وایي، ډېر لوی ورته سخته وایي، نو روحي لحاظ باندې وځپل شي بالاخره هغه نه شي کولی. یوازې هغه زده کوونکي چې امادګي وکړي دي هغوی کامیابیږي، نو بیا په دغه نورو زده کوونکو داسې تاثیر هم اچوي. دوی د خپل مارکیټ لپاره هم داسې کار کوي چې یاره که چا امادګي وویل هغه فاکولټي ته ساي، حال دا که چا هر چا ښه مکتب وویل، کانکور ته ورنه لمدې مکتبه دي بالکل ښې فاکولټي ته تلای شي. نو فقط یو شی دی چې په اخري وختونو کې لږ بېغوري ده، او په مکاتبو کې د بهترینو استادانو نشتون ده.
مننه نوري صاحب، خوشاله اوسې. استاد شبروز پکتین هم را سره دی. پکتین صاحب ستړی مشه، غواړم په پیل کې له تاسو هم د هغو عواملو په اړه واورو چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي.
او ستاسو ټولو اورېدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وایم. ستاسو د پوښتنې په ځواب وایم چې د زده کوونکو د پاتې راتللو په کانکور ازموینه کې د پاتې راتللو ډېر عوامل وجود لري. زه یې دلته درې عوامل یادوم. لومړی د زده کوونکو ناسم انتخاب. اکثر زده کوونکي د انتخاب په برخه کې غلطي کوي، یا انتخاب باندې پوهیږي نه، او یا داغه سپوهنځي انتخابوي چې د هغوی وړتیا او لیاقت دوی نه لري. دوهم عامل یا دوهم ستونزه چې ده هغه د زده کوونکو استعداد او وړتیا ده. ځینې زده کوونکي دومره استعداد او وړتیا نه لري دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، یعنی هغه اندازه پوښتنې چې یو زده کوونکی د کامیابۍ تر بریده پورې رسوي هغه شمیر پوښتنې زده کوونکی نشي حل کولای. او دریم لامل یې د دولتي پوهنتونونو د جذب کموالی دی، یعنی کلوي خوا موږ وګورو د معرف له برخې یا د ښوونځیو نه زیات شمیر زده کوونکي فارغېږي، خو د پوهنتونونو جذب دومره نه وي، هغوی دومره ډېر زده کوونکي نشي جذب کولای. نو دغه درې عوامل د زده کوونکو د پاتې راتللو عوامل.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد شیرګل ځلان شینواری چې د خپل هم د کانکور د تیاری او کورس لري، له دې څخه به واورو. ځلان صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې ستاسو په نظر کوم عوامل سبب کیږي؟ مخکې ځینو عوامل ته اشاره وشوه، خو ستاسو په نظر که نور ځینې داسې مهم عوامل وي چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي، ستاسو په نظر هغه څه دي؟
سلامونه هیواد ته، تاسو همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیواد صاحب، کانکور هغه پروسه ده چې وروسته له 12 کلو یو ځوان خپل هغه لیاقت ازمایي، او دا یو چانس دی. دغه چانس ته ډېری ځوانان آماده وي. آماده په دې معنا هغوی یو خو زموږ غټ مشکل یا غټ ستونزې یا غټ عامل چې د دغو ځوانانو مخه نیسي، هغه په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتون دی. غیر مسلکي استادان دي. یو مضمون مثلا زه پښتو وایم، یو پښتو مضمون دی، هغوی خالي ورسي د مخې نه ورته ووایي چې تاسو دغه پښتو له مخې نه ووایي. هغه هم یو زده کوونکی جګېږي، هغه له مخې نه وایي. ولې؟ دغه ورته تجزیه، تحلیل، تشریح نشته، او هغه جزئیاتو باندې نه پوهېدل دي. کانکور بیا هغه ازموینه ده چې جزئیاتو نه سوالونه تاسو ته راوړي، خالی که عنوان در کړی وي نو جزئیات پکې نشته. دا مسلکي استادانو نه درلودل په ښوونځیو کې، د خپل زده کوونکي یو منظم مهالویش نه درلودل. کله چې یو څوک مهالویش نه لري چې زه سهار پورته کېږم، څه کوم، چېرته لاړ شم، څونه درس وایم، کوم کارونو ته ورسېږم،
د شپې څومره درس وایم څومره خوب وکم. کچیر دغه مهالویش نه لري لسم نه بعد دغه غټ عامل به دې کېدلی چې کانکور کې ښه نتیجه ونه لري او بریالی نه شي. دریمه خبره په ښوونځیو کې دغه ځینې استادان مفت نمبرې ورکوي، که ورته راځي که نه راځي، که وایسته وي، که یې پېژني، که خپلوي وي، هر عامل چې وي دوی ته مفت نمبرې ورکول دي او هغه په دې خپلو مفت نمبرو باندې اتکا کول. دغه یو کاذب غرور رامنځته کېدل دي چې په کانکور کې له نورو رقیبانو دوی وروسته پاتې کېږي. څلورمه خبره د نورو له لیاقتونو نه خبرېدل دي. مثلا مونږ یو څوک په خپل ټولګي کې اول نمره دی، پلار یې ورته وایي آفرین دا زوی اول نمره دی، خپلوان یې ورته وایي دا اول نمره دی، ولې هغه نمبرې دې څنګه اخیستې دي؟ بیا کله هم مونږ ښوونځیو ته نه یو ورغلي، له استادانو له معلمینو نه هم پوښتنه نه ده کړې چې زما زوی دا نمبرې څنګه واخیستلې، په وایسته یې واخیستلې، په لیاقت یې واخیستلې، څومره لیاقت لري. نو د دغو لیاقتونو نه خبرېدل او په هغه خپل دغه اول نمرګۍ باندې غرور کول دا هغه د کلیوالو خلکو مخه نیول دي چې کانکورونو کې ښې نتیجې نه شي اخیستلی. او همدارنګه وروسته له یو کاله چې دوی فارغېږي د یوې منظمې برنامې یا د یو کال په جریان کې د یو منظم کورس نه تعقیب دی. کورس په دې معنی نه دی چې هغه لاړ شي پیسې تعلیم کړي، هغه لاړ شي یو ځای کې درس ووایي او شخصي ووایي، نه، همدغه کورس کولای چې خپل کور کې وایي، همدغه کورس کولای چې خپل مکتب استادان نه وایي. نو که چیرې دغه کورس یا دغه رنګه د وروستۍ کتابونه بیا تعقیب نه کړي، دغه لامل کېدلی شي چې دوی ښې پایلې ته په کانکور کې نه شي رسېدلی.
مننه شنوارې صاحب، خوشاله اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی رحمت الله شهباز خیل هم را سره دی. شهباز خیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو د دې لپاره چې دغه د عواملو کیسه همدلته ختمه شي، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو. مخکې استادانو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، تاسو په دې مسایلو څه ورزیاتوئ چې د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو د بې نتیجې کېدو سبب کېږي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو د آزادی رادیو اوریدونکو ته. بالکل څنګه چې مخکې نمونه نورو سازمانو هم خبرې وکړې، کانکور واقعا یو ملي پروسه ده چې په دې کې د افغانستان ټول وګړي شرکت کوي او په دې کې ګډون کوي. سږ کال د کانکور ملي پروسه او ډیره شفافه وه او همدارنګه سخل د هیواد پانتونونه دغه پانتونو ډیر جذب درلودو چې خوشبختانه زموږ ډیری خپلوان او شناختګان پکې کامیاب شوي دي. دا د دې نمایندګي کوي چې سخل د کانکور جذب ډیر زیات ولو او موږ ډیر کم کسان لیدل سي ویل چې موږ ناکام شوي یو. او ناکامي خپل دی بریا لپاره یو زینه ده، یو کلی ده، دې مایوس نه سي. او اصلي د ناکامۍ په لټو باندې کوم تاسو خبري وکړو، دوه مهمې لټونه دي. یو لټ چې مخکې استاد خبري وکړي د زابل د پانتون استاد، وی ویل چې د رشتو په انتخاب کې ډیر دقیق نه دي. یعنی کچیرته د رشتو په انتخاب کې موږ له دقت کار وانه خلو او موږ په دې کې به غوري وکړو، دا د دې بایس کې چې موږ به نتیجې سو. خپل زه شخصا د کانکور په ملي پروسه کې ډیر ولایت ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره تللم. د کله چې خاموش صاحب رئیس ولو، نو حالت موږ له ډیرو ستونزو سره، له ډیرو داسې مسایلو سره مخامخ شولو چې شاګردان نه پوهېدو، او خصوصا د کود رشتو په برخه کې هر رشته چې د مشخص کود لري او هر کود چې د څلور شمارې لري دغه په اساس باندې ټاکل کیږي. یا مثلا داسې کسان هم داسې دومره عالی سویا نه لري یا دومره عالی آمادگی نه لري، ښه آمادگی او خاصا طب وږي، انجینري وږي، چې دا هم د دې باعث کېږي چې دغه چپاته شي له کانکوره. او بله چې دا مهم علت سبای در باندې خبرې وسی ځینې کسان چې ناکام شوي هغوی واقعا یا بیا آمادګي نه وله او یا به نور مشکلات ولو او دا په دې باندې دلالت کوي چې په ښوونځیو کې تر اوسه پورې مسلکي ښوونکي نشته او خصوصا په اطرافو کې د اطرافو د کلو د ځوانانو لپاره داسې کورسونه نشته مشخصا د طبي علومو لپاره چې دوی آمادګي ونیسي. دا د دې باعث کېږي چې دوی پاتې راسي او زه دوی ته وایم چې تاسې ناهیلی نسئ او هر ناکامي د بریا لپاره یو زینه ده. تاسې باید هلې ځلې وکړئ، بېرته راپورته شئ، انشاءالله بریا ستاسو ده.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. استاد نوري، غواړو له تاسو واورو چې تر دې دمه مو په عواملو خبرې وکړې، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې یو څوک چې په کانکور کې بې نتیجې شوی یا د خپلې خوښې پوهنځي ته نه دی کامیاب شوی او دی بیا غواړي کانکور ازموینه ورکړي، دی له کوم ځای باید راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
ځوانانو لکه استادانو چې خبرې وکړلې ټولې خبرې ډېرې په ځای دي. مو مخکې مې راوړې وکړله چې یو خو زموږ وطن کې دا ځینې شیان داسې تعریف شوي دي. اول زده کوونکي خپل ځان فردي توپیرونو پر اساس نه پېژندل، زما کې په فطري ډول باندې کومه قوه موجوده ده. بل زموږ وطن کې دغه پوهنتونونه او شیان دا موږ د مادي امکاناتو پر اساس ټاکي. مثال یې سړی ځکه کوشش کوي چې ځان ډاکټر شي چې روپۍ ډېرې وګټي، یا ځکه غواړي چې انجینر شي چې پیسې ډېرې وګټي. نو د خپل فردي توفیر نه دی پېژندلی چې آیا ما کې هغه فطري قوه دومره شته چې زه وکاله فاکولټې چې ووایم بیا تخصص وکړم بیا بهترین ډاکټر وګرځېږم. یا عموما دغه پوهنتونونه شیان خلکو لږ د پیسو د ګټلو وسیلې ګڼلي دي. راځو زده کوونکو ته، که زده کوونکي بېرته غواړي له خپل ځان سره ارزیابي وکړي، زه فاکولټه ویلی شم، زما امکانات او ټول شیان دې جوګه دي، زه پوهنتون ته تلای شم، نو هیڅ وخت ناوخته نه ده. همدغه وجه ده چې کانکور کې یو چاته درې چانسه پیدا شوي دي. دا په دې دلالت کوي چې اتمن یو څوک په اول ځل نه شي کامیابېدای، کېدای شي نوم چانس کې لاړ شي، کېدای شي درېیم چانس کې لاړ شي. خو مهمه خبر دلته دا ده چې دی بیا هم له ځان سره یو منظم پلان جوړ کړي، هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. لکه ځلان صاحب یو خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه چې څنګه که زه یو مکتب کې خدمتي سوی یم، له دارالمعلمینات تدریس کوم، دغه مفتي نمرې یا یو کاذب لویوالی خلکو تعریف شوی ولا زه چې مکتب اول نمره یم باید کانکور کې ښه نمره واخلم. هلته کانکور ډېر بدل ده او بیا د ټول افغانستان خلک دي، خلک ډېر تکړه تکړه دي. نو بس فقط یوه غوښتنه مې شاګردانو زده کړې، رښتیا هم له ځان سره مې فاکولټي دي ویلو تکل کړی دي او غواړي چې آینده کې یو بهترین استاد، بهترین ډاکټر او بهترین انجینر واوسیږي. نو ته د حالاتو حکومتونو پورې مه ګرځه، ما دا وایه چې ولا آینده کې به څه کېږي، زه خو بیا وظیفه بر نه لرم، بیا به پوهنتون نه فارغم. دا مشکلات دي ټولو خلکو، د دېرش میلیونه خلک دي، ټول یې درک کوي، ټول پوهېږي. ته فقط ناکامي مه منه، ته بس بېرته راولاسه، هغه غلطۍ چې تا کړې هغه اصلاح کړه. آیا تا وخت ډېر ضایع کړی و؟ بېځایه کوم مضمون کې دې مشکل و؟ تا خو یو ځلې کانکور ولیدی، تا په ریاضي کې مشکل و، په فزیک کې دې مشکل و، ادبیاتو برخه وه، اجتماعیاتو برخه وه، اسلامي برخه وله، کومه برخه مشکل و؟ هغه مشکلات تا ته اوله درجه کې دي، هغه په اوله کټګوري کې وټاکه، هغوی ته مشخص وخت تعین کړه، هره ورځ مطالعه کړه. دویمه درجه مشکلات تعین کړه، دریمه درجه مشکلات تعین کړه. زه په دې باور یم که دوی د یو بل لپاره یو منظم پلان جوړ کړي او هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. په مطالعه کې یو شرط ده، که تا د مطالعې لپاره وخت تعین کړي، ځینې ماښام له اتو بجو تر لسو بجو مطالعه کړو، په دې ټیم کې به بیا بل شی نه کوي. د مطالعې یو عادت ده، که د هغه د ځان عادت وګڼله او هره ورځ په اته بجې بیا نه کرکټ وکتل، نه د کوم بل څه باندې ځان مصروف کړ، او هماغه اتو بجو باندې د موبایل زنګ بند کړه او لاړې، یو خو یو پیکه به وي لویه، تر لسو بجو د منظمه مطالعه وکړه. زه په دې باور یم چې هغه سړی خپلې ټولې غلطۍ اصلاح کولی شي. نو غلطی اصلاح کولای شي، امکان یې ډېر سیستم سره کې بیا فاکولټی ته کامیاب. هغه چې موږ خپلې غلطۍ درک او دغه د حل لارې پیدا کړو، مثال ما په ریاضیاتو کې مشکل ول، زه په خاطر کوم بهترین ریاضي استاد لرم، نن له هغه سره کښېنم، هغه ته وایم چې استاد ما ته د لینیک انتګرال دغه برخو کې سوال نه راغلو او ما په کانکور کې نه ول کړی، مشکلات راته حل کړه. فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، کومه خپل مشکلات را پیدا کو په یو ورکه منظم لزان سره ولیکو او هر ورځ چاریه والا وا او ته یو ټکمار لیکو چې دا نه حل کو دا نه حل کو نو باورې چې هغه به خپل خوښه فاکولټی ته په ډیر ښه نمرو سره وتلای. موږ یو مثال لرو، له موږ سره یو ملګری و دلې باور کې تیر کال د کانکور په انټینګ کې خپل خوښه فاکولټی ته نو کامیاب شو. خو سږ کال یې زحمت ایستلی و په ټول زابل کې د لوړ نمره وړې وه، د کابل ټیټ ته ولاړ. یعنی د لپاره ډېر د یو عادي ښوونکی ده، زمونږ سره د ښوونکي چې صفت کار کوي هغه هم د کومکي ښوونکي باور ته ډېر کم معاش سره، خو خپله هیله یې غزاره نه کړله، بېرته یې ملا ورته وتړله، خپلې غلطۍ ټولې وکتلې، هغه یې منظمې جوړې کړلې. ما ته بیې وویل چې استاد دا غلطي مې نن حل کړه، نن په ځیک مشکل حل کړه. یې څه کولی؟ ډېر واضح مثال ده، نجیب الله په نوم زده کوونکی د زابل عمومي اول نمره وټاکل شو. یعنی که څوک خپلې غلطۍ بېرته منظمې کړي او د هغوی د حل لپاره پلان جوړ کړي، نو په دې باوري تل پوښتنه کې تلای شي. کانکور کوم په روسي او په بله ژبه نه ده، د خپله په پښتو په دري ژبه ده، هغه د مکتب کتابونه دي. اما په کل کې مشکلات شته، عموما د ښوونکو مشکلات دي چې موږ بیا هم یادوري کوو چې موږ په اطراف کې هېڅ ښه ښوونکي نه لرو، بهترین نسته کې ښوونکي نشته، یا که ستا لږ احساس کم ده، لږ هغه وطني مینه کمه ده، دغه د معلم معاش کم ده، ځکه هغه معاش کم وي، تا زړه مړ وي چې پسره مسافر یې، بیا ټولې اته زره معاش وي، نو ته به څنګه کوسې چلوې؟ ځکه هغه مادي نړۍ کې سړي لږ ښه وي، بیا سړی لږ په تفکر په برخه کې هم کوتېږي، لږ سوچ هم غټېږي، لږ ذهنونه هم آماده کېږي. خو کله چې ته شاته دوه سوه مشکلات لرې، نو هغه زده کوونکي مشکلات بیا نه ښه در کولی شي، هغه رښتې د حل لارې ورته پیدا کولی شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. البته ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکول، زه به په دې اړه خپل خبره وکم. وروسته چې ما د کانکور په اړه خبرونې جوړې کړې، البته څو خبرونې د ازموینو ادارو ته ورغلو، هلته اړوندو متخصصو کسانو سره وغږېدلو، زه خپل هم دا راته معلومه شوه چې ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکړی، په ډېرو خبرو چې باید هغه وخت پوه وای نه وه نه هم پوه. او دا ډېرې مهمې خبرې دي. یو هغه څه دي چې تاسو درس یو بل هغه څه دي چې په تخنیکي لحاظ هغه ډېر مهم دي، ځینې باریکۍ لري چې باید سړی پې پوه شي. مثال که انتخاب کېږي، زما لپاره جالبه خبره دا وه چې تاسو باید عمل ته انتخاب وکړئ، خو انتخاب مو لس نمرې یا پنځلس نمرې ښکته وي، ځکه تاسو کېدای شي دا فکر وکړئ چې پنځوس سواله مو حل کړي وي، دا به ستاسو باور وي، خو کېدای شي څلوېښت سواله حل شوي وي. نو د دې لپاره انتخاب یو څه راښکته وکړئ چې کامیاب شي. داسې ډېرې نورې کیسې او خبرې هم لري. استاد ځلان شینواري ته به ورشو، ځکه دی بیا ټولګي ته ځي، نو غواړو له ده څخه واورو. ځلان صاحب، ستاسې خبرې هغو کسانو ته څه دي چې دوی څنګه مثال ځان بیرته را تیار کړي چې بیا امتحان ورکړي؟ البته اول خو باید دوی روحن او روانن یو څه وهڅول شي، یو څه ځان قوي کړي چې دوی بیرته دغه تمایل پیدا کړي چې درس ووایي، کورس ته لاړ شي، یا په کور کې د کانکور د تیاری لپاره خواري وباسي.
هیواد جانه، دوی هیڅکله نه ناامیده کېږي، ځکه چې ناکامه نه شي بریالیتوب ته رسېږي نه. اوله خبره ته ټول دا ده، دوی د عزم ولري. عزم اراده هغه څه دي چې دوی خپل هدف ته رسي، خپل موخې ته رسي. زه تقریبا شپاړس کاله کې کانکور سره همکار یم، د کابل اتلسو غټو کورسونو سره په ټول کابل کې یو مضمون تدریس کوم. کال په جریان کې اتلس کورسونو سره همکاري لرم، د دې تر څنګ چې پوهنتون کې رسمي استاد یم. یما خپل تجربه دا ده، د دې کسان زه خپل پیژنم چې لسم ټولګي نه مکتب شروع کړی دی، ښوونځی ولسه کال هغوی که پروس کال ناکام شوي دي، ولسه کال بیرته سیپ ته کامیاب شوي دي. هغوی یو کار دی، یوه خبره دی، غټ عزم یې درلود، غټه اراده یې درلوده چې زه باید دغه ښوونځی ټارګیټ کړم، خپل ټارګیټ هدف وټاکي، دغه هدف ته په عزم سره راودانګي. دومره خبر دغه عزم لپاره خپل ځان ازمویل دي. ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه چې یو محلي جوړ کې تار وخت کې یو مضمون، په غرمه کې بل مضمون، ماښام نه څه بل مضمون، لکه څنګه چې استاد وویل خپل مطالعه وختونه وټاکي. او هغه ځای چې مشکلات سره مخ کېږي، له تخنیکي کسانو سره باید مشوره وکړي. له تخنیکي کسانو سره ځان کېنول دي، هغه سره مشوره کول دي، او خپل ځان ازمویل، بیا بیا خپل دا فرمونه حلول دي چې په کومه برخه کې دوی مشکلات لري، هغه مشکلات په نښه کول او هغه حل کول دي. بل دی بریالیو زکونکو له تجربه ګټه اخیستل دي. څنګه مطالعه کیږي؟ مثلا علمي طبي څه وخت کې څه کېږي، علمي اجتماعي څه وخت کې څه کېږي، الفنه کوم وخت کې څه کېږي، دارنګه کیمیا یا ریاضي یا فزیک هر مضمون چې وي، هر انسان د غزدکړې وخت ځان ته پیل شوی دی. ذهني څه زده کولای شي، قلمي څه زده کولای شي، په دوه برخو دي ویشي. دغه ویشنه داسې ده چې وخت یې نول دي او په قلمي او ذهني باندې ویشل او وخت تخلیقات ځای ورکول. او درېمه او تر ټولو مهمه خبر دا ده د ټولو ته حوصله نه بایلل. که چیرته حوصله ونه بایلل او چیرته هغه موږ وایو چې تاسو نه دریا جوړیږي یا بهر جوړیږي، نو حوصله نه بایلل هغه ساس کې تاسو کې مثال دی چې دی به د کال تر راتلونکي کال کانکوره پورې کاملا آماده وي. لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکړ، دغه شاګردانو غوندې چې له لسم نه درس شروع کړی دی او بیا هم دوی خپل هدف چې دی ټارګټ کړی و، هدف یې ګرځولی و، موخه یې ګرځولی وه، هغه ته کامیابېږي. درې سوه درې سوه دېرش نمبرې نمبر دي اخلي، هغه مسلکي کسانو سره دوی ناسته ولاړه کوي او خپل ځان درس ته درس ویلی. یعنې درس ته کله کار وویل شي، هغه صورت کې دوی کولای شي په ډېرې اسانۍ سره دوی بریا ته ورسېږي. او پاتې شو که موږ په ناکامۍ سره ناامیده شو یا موږ ژوند نور نشو کولای، هېڅکله باید خپل ژوند کې خپل حوصله له لاسه ورنه کړو. تر ټولو مهمه خبره عزم، اراده او خپل موخه ګرځول یا تعینول.
ډیره مننه استاد شینواری، خوشاله اوسئ شیرګل ځلان شینواری و. نو تاسو ته ښه وخت غواړم. دا چې تاسو ټولګی لرئ نو الله مو مل شه، خپرونه به زموږ له نورو میلمنو سره دوام لري. ښاغلی پکتین، البته ډیر داسې د کانکور ګډونوال دي یا مثال د خبرې چې لای کانکور ازموینه نه ده ورکړې، خو هغوی په داسې سیمو کې دي چې هلته امکانات نشته، مثال کورسونه نشته د کانکور د تیاری، او له دوی سره دغه وس هم نشته چې دوی ښارونو ته لاړ شي هلته درس وایي. هغوی ته ستاسو مشوره څه ده؟ هغوی باید څه ډول تیاری ورته وکړي؟
مننه. هغه زده کوونکي چې په تیر کانکور کې نه دي بریالي شوي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی باید ناهیلي نه شي. سر له نن ورځې څخه باید خواري او زحمت پیل کړي، ځکه پوهان وایي چې بریالیتوب د ماتې په ستنو باندې رامنځته کیږي. دغه زده کوونکي چې خپلې موخې او هدف ته نه دي رسېدلي، دوی باید منظم پلان جوړ کړي، منظمه مطالعه باید ترسره کړي، خپل هدف باید وټاکي، او د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دي زیات خو په منظم ډول درس ولولي. هر زده کوونکي چې د کانکور د آمادګیو مرکزونو ته لاسرسی لري، موږ په افغانستان کې لنیکه مرغه د کانکور د آمادګۍ قوي مرکزونه او ښه نصابونه لرو، له هغوی څخه دې استفاده وکړي، هغه دې تعقیب کړي. هغه زده کوونکي چې کورسونو ته لاسرسی نه لري، هغوی دې خپله مطالعه لکه د مکتب کتابونه او تر څنګ نور د کانکور د آمادګۍ پیاوړي سیستمونه دې پیدا کړي او هغه دې په منظم ډول مطالعه کړي. د بریالیو زده کوونکو څخه باید د هغوی له تجربو څخه باید زیاته ګټه ترلاسه کړي، چې هغوی کومو برخو ته کامیاب شوي دي، څومره مطالعه یې کوله، څه ډول مطالعه یې کړله، د هغوی له پلان نه او د هغوی چې څه ډول کامیاب شوي دي هغې نه باید زیاته استفاده وکړي. او بله مهمه خبره په کامیابۍ کې دا ده چې قوي هوډ او اراده ډیره مهمه ده. ډیری وخت زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه وي بریالي شوي، وروسته هغوی قوي هوډ او اراده وکړي، کلک عزم ونیسي او دوی خپل هدف ته رسیږي. که بیا ځینې داسې زده کوونکي وجود ولري چې هغوی درې ځلې د کانکور ازموینه ورکړي وي، هغوی کولی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته هم مخه وکړي. دلته زه د استاد په حیث د دولت څخه هیله کوم چې خصوصی پوهنتونونه باید زیات تقویه او پیاوړي شي. خصوصی پوهنتونونو ته د زده کوونکو د ورتګ شرایط باید آماده شي، لکه پیسونه راکم کړي شي. نور خو زده کوونکي باید هغه زده کوونکي چې راتلونکي کانکور کې ګډون کوي او په دې کانکور کې هدف ته نه دي رسیدلي، هغوی منظمه مطالعه باید ترسره کړي او قوي هوډ او اراده باید ولري.
استاد نوری، تاسو د قوي هوډ او اراده خبر وکړه، غواړم مشخص ووایئ کنه که تاسو یو زده کوونکي ته مثال وایئ چې ته په کانکور کې کامیابیږي خو په دغو شرایطو په دغو خبرو دغه کارونه به کوي، مثال د خبرې که تاسو همدغه پنځه شپږ یو کارونه د یو زده کوونکي لپاره یا د یو کانکور د ګډونوال لپاره مهم ګڼئ، کوم دی چې دی باید دغو ته متوجه وي چې دی کامیاب شي؟ که په لنډو ټکو کې همدا راته ووایئ.
جانا څو شیان دي رښتیا هم چې یو زده کوونکی غواړي چې کامیاب شي. شمېره اول د مکتب د لسم نه تر دولسمه ټولګي پورې په خاص ډول د ټولو مضامینو که ساینسي مضامین څه وي هغه باید ښه صحیح زده کړي. دوهم د مطالعې لپاره باید کافي وخت وتعین کړي او پوره پوره په هماغه وخت باندې مطالعه وکړي. درېیم په روحي لحاظ باید هېڅ ونه ځپل شي، ځکه موږ باید د ټولو هغو کسانو خبرې لولي مطالعه کړو ناکام شوي دي او بیا یې ډېرې سترې کامیابۍ په نصیب شوي. او څلورم خبره دا ده د انتخابونو په اړه باندې له ځان سره ښې دقیق فیصلې مخکې له مخکې وکړي، بیا بیا د ځان سره امتحان واخلي، کرمونه دې وګوري چې یاره زه دې قابل یم چې درې سوه لوړې نمرې وګایسم، بیا دې هغو مطابق انتخاب وکړي. پنځم د هغو زده کوونکو سره چې دا مثال سه کال کامیاب شوي دي هغوی سره وخت خبرې وکړي چې ملګری تا درې سوه نمرې وړلې کوم کوم شی د مطالعه کول او کوم کوم شی سره دی ډېر علاقه ول او کوم برخه ډېرې سختې وي کانکور کې، له کومو برخو چې سوال جوړ شوی وي څه ډول تخنیک پکې کار شوی وي په سوال کې. ځکه ځینې سوالونه ظاهرا ډېر اسانه وي خو ډېر تخنیکي وي، دغو تخنیکونو پوښتنه دې وسي. او شپږم دی که موږ غواړو چې زده کوونکي زموږ هغه شي هغوی باید په هغه روحي لحاظ ونه ځپل شي. عموما روحي لحاظ څو شیان دي په ځپلو چې خبر لږ نه اوږده نه شي. یو دغه ده چې عموما روحي لحاظ په ټولنه کې بدوالی دا ده چې موږ ډېر تکړه ښوونکي لرو، ډېر تکړه ډاکټران لرو، ډېر تکړه د هنر خلک لرو، هغه متاسفانه چې هغه کله کله موږ وینو په فیسبوک کې عکسونه ګرځي یا کاریګر وي یا فرضیې که خواري کاږي کراچي چلوي یا سړک کاروالي کېږي یو شی ختموي، دغه تصویرونه او شیان کله په رسنیو کې ډېر پورته کېږي. دا په عموم شاګردانو بد تاثیر کوي، له دې لږ ځان را وژغوري ځکه هغه سړی رښتیا هم بیا ځوروي. نو زما همدغه توصیه ده چې لسم یولسم دولسم ټولګي دې ښه وویل شي، مسلکي استادانو سره دې مشورې وکړي، کامیابو زده کوونکو سره دې کار وشي، مطالعه دې وخت تعین کړي، هدف ته دې پس چټک ګامونه واخلي. انشاءالله زه باوري چې پرفله وکړي.
ډېر مننه لاره صاحب، خوشاله اوسې، ډېر ښه خبرې مو وکړې، مهرباني که په لنډو ټکو کې وایې. اوري
دغه حالدار زما دغه هیله ده کامیاب زده کوونکي سږ کال کامیاب شوي دي، هغوی ته زما په کټ یو افغان ښوونکي په دا هیله ده. زموږ په افغانستان کښې اتیا زره کسان په کانکور کښې مثال لوړو پوهنځیو کښې کامیاب شوي دي. که دا هر تر څو چې موږ پوهنتون شروع کړي درې میاشتې لرو، که دا هر کامیاب زده کوونکی له ځان سره دوه د مکتب زده کوونکي وساتي که څنګه چې لیلي مطالعه وکړي، نو موږ به یو لک شپېته زره کسانو ته معلومات رسولي. دوهم د پوهنتون هغه محصلین چې په ښارونو کښې محصلین دي او په دوبیې د ژمي په رخصتیو کښې کوبو ته را ځي، درې میاشتې د خپل کلي له ځوانانو سره کار وکړي تر څو موږ وکولای شو یو بهترین زده کوونکي ولرو. او درېیمه زده کوونکي چې په اطراف کښې دي لاسرسی نشته لوړو سبقونو ته، د ځینو کورسونو ویډیوګانې ویډیوي شکل باندې درسونه شته په پښتو په دري ژبه باندې، کولای شي خپلو موبایلونو کښې هغه واچو چې دی دوی چې موږ موبایل کښې نور شیان ګورو، که د کیمیا او د فزیک درسونه په کښې مطالعه کړو، امید شه چې موږ به ډېر څه ترې حاصل کړو. په خاص ډول کامیاب زده کوونکو چې نو بیا هم بیا هیله ده، تاسې هر یو چې کلي ته دوی یاست میلې مېلمستیاوې خلک درته کوي چې ولاړ کاکا زوی مې ډاکټر شوی د ملګری، په دې خلک نه خوشحاله کېږي، په دې خلک خوشحاله کېږي. له ځان سره دوه کلیوال چې په مکتب کښې په لسم سین کښې دې کېنه چې ورور هره ورځ را ځه در سره یازي او فزیکو کیمیا وایمه تر څو زه پوهنتون ته ځمه درې میاشتې دي، او که موږ دوه دوه زده کوونکي دغسې وروځو موږ به کال ته یو لک شپېته زره زده کوونکي بهترین زده کوونکي.
ډېره مننه نوري صاحب، البته دا مهمه موضوع ده. ان شاء الله راتلونکی کې به بحث پی وکړو او تاسو به هم پر خبرونه کې وای ځکه رښتیا هم دغه فرصتونه مهم دي چې مثال یو ځوان دی خپل پوهه نور ته ولیک د ویډیو مننه چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته څو نوې ملمانه هم را سره یوځای شوی د خبرونې د پای په شیبو کې په دغه غوي خبري او مشورې هم واخلو خو ورزو استاد شهباز خیل ته استاد تاسو مخ کې دونه وکړه چې د کانکور د ازموینې په صحن کې تاسو داسې ګډونوال هم لیدلې چې هغوی په ډېرو شیانو نه پوهېدل په څه شي نه پوهېدل او څنګه په دغو شیانو ځان پوهولی شي چې بیا دوی کله په کانکور کې ګډون کوي ستونزه ورته نه وي.
بالکل ما د ګډونوالو خبرې واورېدې د استادانو خبرې واورېدې خو ټکو ته اشاره وکړله. زه خپله د کانکور په سان کې له ډېرو داسې پیښو سره مخامخ شوی یم چې یو دغه د انتخاب موضوع ولا سیدې د انتخاب په برخه کې سم په هواي نه درلود او په دې برخه کې باید مخکې لمخکې دی په کور کې دغه د انتخاب د کودونه سیدې د تکرار کې سمې ورسوي چې بیا له مشکلات سره مخامخ نشي چې موږ هلته ولیدو د سه شاګردان ولو سه اشتباه کړی ولو د روسي مختداري کولای شي دغه راته اصلاح چې هغه به موږ نه سوې کولای شي قلم خوردګي اصلاح دغه بل موضوع او بل مهمه موضوع ساده نو اشاره وکړه د ازمه اراده په برخه کې خځه خپل وایم چې تر ټولو مهمه انګیزه ده یو شاګرد که خپل انګیزه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولای ځکه انګیزه یو درونی قوه ده چې موږ باید هغه په تحرک کې راولو او تر څو شاګرد خپل وکولای شي زده کړو کې یعنی کچیر ته انګیزه ونه لري یو شاګرد کار څومره موږ ښه معلم هم ورته کینو مقرر پر سره مقرر کو بیا هم درس په ښه شکل زده کولای نو بنان کشدار د خوشحال خان خبره راځي هغه وایي که چیرته ښه وسپه نه وي آینګر د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نشي جوړېدلی او همدارنګه که چیرته ښه آینګر وي او وسپنه د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نشي جوړېدلی نو په دې حساب باندې باید عام آینګر مسلکي وي او هم وسپنه باید ښه حاصله وسپنه وي تر څو ښه توره ترې جوړه شي نو په دې اساس باندې موږ باید ووایو چې که خپل شاګرد په خپل ځان کې استعداد ولري انګیزه ولري شوق شور ولري هغه کولای شي په ښه شکل سره پرمختګ وکړي او د استاد او د معلم ایوې اشاره ته بسته او که درونی قوه کمزوري وي او خپل شوق علاقه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولای او داسې ازموینه نه
استاد شهباز خیل که مشخص راته د دغو تیروتنو په اړه هم وایي چې مثال ما مخکې یادونه وکړه چې د کانکور د انتخاب په اړه که نه خپله زه په لومړي سر کې چې کانکور کې مې ګډون کړی و دومره نه پوهېدم کېدای شي تاسې ډېر داسې مسایل لیدلي مشخص که هماغه یاد کړئ چې تاسې هلته ګډونوال لیدل چې په هغو خبرو نه پوهېدل که هغه راته ووایي هغه څه و
ګډونوالو زیاتره د انتخاب په برخه کې ناشنا ول نه پوهېده او بله د سوالونو په برخه کې هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ و نو داسې د ریاضي داسې سوالونه د کیمیا داسې سوالونه به دې ته راته چې دوی ولې چې بهاته د مکتب کتابو کې نشته نو بیا به موږ دې ته په یو شکل نه یو شکل قناعت ورکوو چې ستا خو تا نه دي کتلي یا مثلا تا سم درس نه دی ویل نو په دې حساب باندې دوی به غلي پاتې کېده یعنی داسې کله داسې له سختو سوالو سره هم د مخامخ کېده چې هغه راته د مکتب کتابو کې بیخي نه ولو او د دې له سویې نه بیخي پورته خبره وله نو دغه مشکلات ولو دغه ستونزې به نور اکثر پوهېدو هغه کسان چې په خصوصا په ښار کې کورسونه ویل او غوی پارس بلد ول او هغه کسان چې لاترا پر راغلي او غوی تبان په ډیرو مسایلو باندې په ډیرو موضوعاتو باندې نه پیدا چې دې لپاره یو
ده مننه کور ودان استاد شهباز خیل دو نوی میلمانه هم را سره یوځای شوی دی استاد وحید الله ستانکزای او استاد زاهد وردک دوی دواړه تم ښه راغلاست وایم د خبرونې د پای په شیبو کې په لدوی څخه هم واورو چې دوی غوځوانان ته چې په کانکور کې پاتې شوی دی او بیا اراده لري چې د کانکور امتحان ورکړي هغوی ته څه خبرې لري په پیل کې به ستانکزی صاحب ته ورشو ستانکزی صاحب خیر راغلی غواړو له تاسې واورو هغو زده کوونکو ته یا هغو د کانکور ګډونوالو ته ستاسې خبرې څه دی کانکور کې اوس پاتې شوي او څنګه کېدی شي دوی بیا ځان تیار کړي آماده یې کړي چې بل کال ته د کانکور امتحان ورکړي.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تاسو په ځواب کې باید زه ووایم دا چې لومړی قدم کې خو زه مبارکي وایم هغو کسانو ته چې هغوی لاره موندلې ده پوهنتونو ته، او دوم قدم کې دا ده چې هغه کسان چې پاتې دي په دې کانکور په ازموینه کې نتیجه یې سمه نه ده اخیستې، حتما مشکلات ډېر دي. بعضي کسان داسې دي چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغوی هغه کورسو ته لاسرسی نه درلودلو چې هغوی امادګي کانکور ووایي. یو دا مشکل چې دوی مثلا په کور کې هغه درسونه ویلي، متاسفانه چې سوالوسه دوی مخامخ شول چې د هغوی له سطحې نه یار لږ لوړ ول، یا په هر صورت هر رقم مشکل شو، یا په انتخاباتو کې دوی مشکل ورته پیدا شوی دی. خو په هر پر نتیجه چې دوی پاتې شول، نو دوی ته زما دا وینا ده چې دوی خپل موبایل له لاسه نه ورکوي، ځکه په دې چې دوی کولای شي چې کال ته بیا آمادګي ورته ونیسي، لکه کورسو ته لاړ شي یا مثلا په خپله کور کې آمادګي ونیسي. هغه اشتباهات چې دوی سکل هغوی تکرار کړ، مثلا هغوی اشتباه ترنه وشول، کال ته احتیاط وکړي چې هغه اشتباهات ونه کړي، او مورال د خپل هیڅکله لاس مه ورکړي، ځکه په دې چې دا یو داسې یو مسله ده چې ناکامي شته. ژوند همیشه بریا نه لري، همیشه ناکامي هم نه لري، نو سړی هر څومره تلاش وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي، هغومره د ښه نتیجې لاسته راوړي. نو زما وینا دوی ته دا ده چې دوی دې بیا تلاش وکړي، زحمت دې وباسي، بیا دې یو کال درس ووایي، انشاءالله راتلونکي کانکور کې به دوی ښه نتیجه واخلي. دوی له هغه تصور چې دوی کوي لغنه به هم ښه نتیجه دوی لاسته راوړي. نو زما خواهش لوغونه دا ده چې هغوی باید نورم زیار وباسي، خو مورال دې له لاسه هیڅکله نه ورکړي، ځکه هر ناکامي پسې یو کامیابي حتما شته ده.
بالکل پاره شپېب سه سبا هم شته. استاد زاهد ورتک تاسو ته خره خلاص وایو، غواړم له تاسو واورم هر څوک چې مثال د کانکور امتحان یا بل ځای کې ازموینه ورکړي او کله به نتیجې کېږي، تابن ځینې مسایل سبب کېږي، خو څنګه هغه تیروتنې مثال وکتل شي چې زما کمی په کوم ځای کې و، په کوم ځای کې مې تیروتنه کړې وه، او څنګه دغو د حل لپاره چې په بل امتحان کې کامیاب شي کار وشي؟ ستاسو مشوره د کانکور ګډون والو ته هغوی چې پاتې دي څه ده چې دوی د بیا امتحان لپاره تیاری وکړي؟
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او درنو اوریدونکو ته. زه هدایت الله زاهد یم، وردک برخه کې چې د کار کوم سنټر نوم دی. او په هر صورت محترم داس دی چې د کانکور ګډونوال تاسو انکل چې کانکور کې برخه اخلي، دا داسې یو امتحان دی چې سرنوشت ټاکونکی دی. د آینده هغه کوم مسلک چې غواړي څوک ځان ته پیشه وګرځوي، د هغو دپاره د رسېدو او د هغه هدف نقطه ده. نو په داسې یو امتحان کې د ګډون پر مهال باندې که چېرې یو څوک آمادګي ونه لري، معلومداره خبره ده چې هغه به د ښې پایلې انتظار هم نه لري او ښې پایلې به هم نه اخلي. اگرچه زموږ تاسو جامعه کې معمولا داسې معمول دی خلک وایي چې فرض مثال خارجي سوال مثلا ډېر لوړ سوال او ډېر، زه من حیث دي چې څوارلس پنځلس کاله کې تدریس د کانکور د آمادګۍ کوم. کانکور کې تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي راغلي چې هغه د موږ تاسو د تعلیمي نصاب نه بیرون دي، خارج دي، هغه ټول شته. خو هغه زده کوونکي چې د امتحان لپاره یې آمادګي نیولې ده، هغه طبعا د موضوع سره بلد دي او په ښه توګه یې حلوي، او کوم چې بیا آمادګي نه ده ویلې، تیاری نه لري، چمتو د امتحان لپاره نه دي، نو هغه کسان بیا معمولا د یوې بانې او بلې بانې په نامه باندې ځان خلاصوي. دلته اوس ته په کار دي څه وشي چې دا شاګردان هم لاره پیدا کړي. ګوري محترم، دغه د کانکور ازموینه چې ده، دا دوه اړخه لري، دوه اړخه ډېر زیات مهم دي. یوه برخه یې دوی چې دا تدریس دی چې باید تدریس وشي دوی ته، دوی باید درس وایي، هغه موضوع باندې سر خلاص شي، موضوع باید زده کړي. او کله چې دوی دغه د آمادګۍ پروګرام ختموي، د هغو نه وروسته د دوی لپاره یوه ډېره لازمه راهنمایي د انتخاب په مورد ده. دوهم اساسي جز د کانکور کې د کامیابۍ لامل چې ګرځي هغه انتخاب دی. تاسو به شاید خبرو کې معادلي وي، شاید د خلک نه معادلي وي، په ډېرو لوړو نمرو حتی 312 نمرو باندې خلک بې نتیجې کېږي. دغه کسان دي چې دوی هغه انتخاب په خپل سیستم د خپل سویې سره برابر نه دی کړی، بنا هغه د هغه نه پاتې کېږي، د امتحان د پایلو نه هغه بې نتیجې کېږي او دوی نتیجه نه ورکوي. نو دوی لپاره اولین کار همدغه دی چې دوی باید مټې راونغاړي. پاتې کېدل په کانکور کې ناکامېدل په ژوند کې نه دي، صرف یو امتحان دی، طبعا یا به ناکامي یا کامیابي حتمي. نو دا چې دوی پاتې شوي دي، د دوی لپاره یوه ښه تجربه شوه. د دغه تجربې نه په درس اخیستو سره دوی باید بېرته آمادګي ونیسي، ځکه اوس فضل د خدای ډېر زیات ښوونیز مرکزونه شته دي په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا مرکز کې، نور ولایاتو کې. دوی کولی شي د استادانو سره ورشي، دغونه مشورې واخلي، د استادانو نه خپل درسونه تعقیب کړه، او په آخر کې هغه د انتخاب موضوع چې ده هغه په ډېر دقت سره د استاد په مشوره او په خوښه باندې دوی ترسره کړه. که چیرې هغه انتخاب په درست شکل نه وي، بیا هم دوی د خپلې خوښې په انځای کې ناکامیابېږي یا ناکامېږي. او که درس ونه وي، بیا هم که هر څه دقت په نورو کارو کې وشي، چې د ده سره به لاس د خالي وي، څه به ورسره موجود نه وي، نو بیا هم په کانکور کې د ښې پایلې تمه درلوده د فکرونو چې هسې د وخت ضایع کول دي او بس. نو که چیرې دغه سپارښتنو ته دوی یو څه توجه وکړه، انشاءالله چې حتما به دوی کامیابېږي. دا چې په زرهاوو کسان لکه سکالم شاوخوا دقیق امار ماته نه دي معلوم، شاید شپېته تر اویا زره کسان کامیاب شوي وي. نو کان ته به هم انشاءالله چې په دغه مربوطه لیست کې د دوی نوم هم کامیابانو کې راسي، او انشاءالله چې کامیاب به وي. د اوس لپاره پروګرامونه شته دي، دغه ژمی دی، شپږ میاشتې وروسته به انشاءالله که الله پاک وختي وي، بیا به امتحان کېږي. دوی باید چمتووالی ونیسي او بېرته په هغه مربوطه امتحان کې امتحان ورکړه، او انشاءالله خپل هدف ته به انشاءالله رسېږي.
مننه زاید صاحب، خوشاله اوسې په بخښنه سره چې ستاسو نوم مستاس د کورس له نوم سره یو ځای لیکلی. خو خیر، د خبرونې د پای شیبې دي، البته خبرې وشوې تر ډیره پورې چې په دې موقع کې دو چکومه عوامل سبب کیږي چې زده کوونکي لامل په کانکور ازموینه کې پاتې کیږي، او همدا ډول د خبرونې میلمنو مشورې هم ورکړې هغو کسانو ته چې هغوی غواړي بیا د کانکور ازموینه ورکړي چې څه ډول ځان تیار کړي. البته یو څو دقیقې پاتې دي، په دې اړه به خبرې کوو. خو مخکې ډیرو میلمنو د انګیزې په اړه خبرې وکړلې چې یو څوک په روحي او رواني لحاظ ورته تیار شي ازموینې ته. نو زاهد صاحب، ستاسو خبره او زده کوونکو ته تبن کله چې په کانکور کې بې نتیجې کېږي ډیر اثر پرې کوي، دوی څنګه هغه روحیه بیرته ترلاسه کړي، څنګه درس سره علاقه پیدا کړي؟ ځکه دوی یوه ضربه لیدلې، نو له دغه حالت د راوتلو لپاره په روحي لحاظ څه باید وشي، دوی د ځان لپاره څه باید وکړي؟
محترم د دې چې واقعا هم کله چې دوی په امتحان کې ګډون کوي او د امتحان مخه نتیجه نه اخلي، طبعا یوه روحي صدمه به دوی ته رسیږي. خو دغه د امتحان د کانکور اول خو دا چانسونه لري، اول دوم دریم چانس لري. نو دغه د امتحان کې پاتې کېدل په دې مفهوم باندې دی باید وانخلي چې نور موږ په خپل ژوند کې ناکام شو او نور پرمختګ نشته، بلکې دغه امتحان باید دوی لپاره د یوې ښې تجربې د رامنځته کېدو او د یوې ښې تجربې د ترلاسه کولو یو لوی چانس دی. باید دوی لپاره یوه تجربه شوه. نو په آینده کې هغه کومې خطاګانې چې دوی نه شوې هغه به ترېنه نه تکرارېږي، لکه د درس نه ویل او لکه په درست سیستم باندې مخته نه تلل. خو په دې اړه باندې تر ټولو چې ډېره زیاته مهمه ده د انګیزې په اړه باندې، اول خو د تاسو محترمې رسنۍ په دې اړه باندې که چېرې دوی ته ډېر هڅې ورکړي، د شاګردانو ته ذهنیت ورته جوړ کړي، دا به ډېره ښه وي. لوړپوړي چارواکي حتی دولتي کسان باید د دوو شاګردانو لپاره یو څه پیغام ولیږي چې حداقل خلک تشویق شي، یوه روحیه واخلي او بېرته خپلو درسونو او خپلو مربوطه هغه فعالیتونه چې درلودل تعلیمي هغو ته بېرته ادامه ورکړه. او بدون دغو نه د دوی والدین او دې ته هم زموږ سپارښتنه دا ده چې د خپل اولادونه په دې باندې سرزنش نه کړه، ځکه اکثره د موږ تاسو جامعه کې متاسفانه یو بل بد دود هم موجود دی. هغه ده چې یو شاګرد فرض مثال هغه علاقه لري، مثلا انجینری سره هغه ورته هیڅ نه طب ویا یا طب سره علاقه وي چې نه ته حقوق ویا. نو په دې اړه باندې د موږ زده کوونکي یو څه سرزنش کېږي د هغه لخوا، د کورنۍ لخوا، او بیا خصوصا کله چې پاتې شي په دغه جامعه کې هم داسې بد دودونه موجود دي، هغه هم ورته وي چې پلانکی ناکام شو. نو دغه نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا دغه د موږ د تعلیم د لاسته راوړو قشر څو کسان شاګردان دي، مغولی که پختل هغه نیکو هڅه باندې یو سند از سپورت کا او هغه د خی مشوري ورته ورکو چې دا سره چانس نشو بل چانس به حتما کامیابی وي نو حتما ډیر داسې زکوم کی زکه مو د خپل تاسو نو تمه که هم چې تکلونه کیږي څوار لاس پنځه لاس کاله کی زبې برخه کې کار کړم ډیر شاګردان دی پاتې کی اول چانس کې خود هم چانس کې ډیر ښه پایلې اخلي دې نه نو امیده کیږي داس نه دی چې ژوند دی یو امکان پور کول او نو کومې دوسره ختمیږي نو تر اوسه پورې دا منزل ډیر اوږد دی ا دې موږ یو استاد او یاد دې په خیر وي غو به وي چې دا دې پاتې سر دی پټای کار ته سره ورده نو وروسته به نور زحمتونه به وباسي نور کارونه باید وکړو نور فعالیتونه باید مخته بوزي تر څو چې په آینده کې هغه خپل هدف ته ورسیږي او زما په اند باندې هغه څوک چې مثلا غواړي په یو هدف ته ځان ورسوي د ډېرې وړې ستونزې لکه په امتحان پات کېدل او دا ځان دپاره بهانه ونه ګرځوي بلکې دا ځان دپاره یو درس وګرځوي او په آینده کې د لا زیاتو ښو نمرو په ترلاسه کولو سره ولا د لوړو پانځیو په تپ کامیابېدو سره دوی دغه خپل چانس بیا هم وازمي او دوی په امتحان کې ګډون وکړه لکه ډېر زده کوونکي هم داسې شته یو شی چې د دوی د ناامیدۍ سبب کېږي دا غواړم تصحیح کړم اگر چې دا خبر شاید څوک ونه کړه خو زه به وکړم ډېر زده کوونکي په دې باندې مایوسه شوي چې پلانکي ډېرې زیاتې نمرې اخیستي او زه دومره نشم کولی ګرانو دوستانو ګرانو زده کوونکو زما ورونه یې زما دوستان یې ګورئ هغه کسان چې درې سوه دېرش او څلوېښت او پنځوس وړي تاسو به خبره اوسئ چې هغه درې او څلور کاله صرف سره امادګۍ لولي نو تاسو که کمې نمرې هم اخیستي خو بیا هم د قدر وړ یې لکه مشکلات به لري ستونزې به لري د افغانستان طبعا معلومه ده چې ټوله ساحه یو رقم نه دي بعضې ځای کې یو څه زمینه مساعده ده نسبي زمینه مساعده ده تعلیم مرکزونه دي یو څه امکانات شته اما داسې ځای نه موږ لرو متاسفانه چې نه مکتب کې ورته استاد موجود دی که وجود ولري هغه مسلکي نه دی که استاد موجود بیا تعلیمی کتابونه نشته نو دغه ډېر مشکلات پی ستونزې دي په دې حالت هم چې یو شاګرد مثلا تر یو سلو پنځوس لوړې نمرې اخلي هغه اصلا کامیاب دی ده چې د انتخاب درست نه وادی پاتې شوی دی د مایسه کېږي نه حتما د آینده لپاره دی تیاری ونیسي او دا هم پاتې نه وي چې دوی د تیاری نیولو لپاره باید یوه ښه مرجع غوره کړه خصوصا دغه د تعلیمي نصاب په اړه باندې دلته بعضې ګنګوسي دي مثلا څوک وایي چې خارجي سوال نه څوکه هیڅ سوال د کانکور د مکتب د تعلیمي نصاب نه بیرون نشته بهترین نصاب شاګردان غواړي چې ښه نتیجه واخلي او د هغو نه ګټه پورته کړه همدغه دی موږ د مکتب نصاب دی یا هغه کتابونه چې د مکتب د کتابونو څخه جوړ شوي یا په تقلید دی جوړ شوي دي هغه بهترین کتابونه دي دغه دی ولولي ټول سوالونه د مکتب نه راځي هیڅ سخت نشته طبیعي چلند نه کیږي انشاءالله نو هر څوک به هغه خپل حق ته رسیږي حق به حقدار ته ورکول کیږي او دوی به بیا کامیابي انشاءالله
ډیر مننه استاد زاهد خوشاله او سید خبرونې لټولو ملمنو استاد رحمت الله شهباز خیل خغلی وحید الله ستنگزی هدایت الله زاهد شبروس پکتین نورلا نوری ځلان شینواری له دوی ټولو مننه لته سه مننه چې خبرونه مو ورې د بحث پدې و شو چې هغه ځوانان یا د کانکور ګډونوال چې پاتې دي څنګه کولای شي پراتلونکي کې بیا د کانکور د ازموینې لپاره ځان تیار کړي البته د ملمنو لمړی خبره دا و چې دوی باید انګیزه پیدا کړي روحیه ترلاسه کړي چې دوی کولای شي یعنی که دوی حڅه او خواري وکړي او په دویم قدم کې دوی باید هم کتابونه ولولي او ورسره د کانکور هغه کلیان مقصد مې هغه پیدا کړي چې کوم شی مهم دي چې انتخاب څنګه وشي سوالونه څنګه حل شي کله انتخاب وشي لڅو نمرو انتخاب وشي یعنی هغه نور د کانکور تخنیکی بحث چې کوم دی په هغه مسایلو ځان پوکړي نو ان شاء الله دوی بل کال ته به ډېره ښه نتیجه ولري د ځوان فکر د خبرونه چې ما همایون هیواد درته وړاندې کړم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
نرگسی نن خون کی شاباسی راکڑ ویلی دا سی قصہ کڑے ہوں آفرین شاباشی.
پتورو کی زلیگی، پتورو کی زلیگی،
پتورو کی زلیگی، پتورو کی زلیگی،
یہ پوہلی کلی کے پنورو کی زلیگی،
یہ پوہلی کلی